لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو له هغه مخکې په یو راپور کې به واورئ چې د افغان حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې حکومت د حقانی شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. خبری برخه او د موسیقي پروګرام وروسته راځي. قدر منوریدونکو، لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو د سر ټکی، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي، او د بولیویا پوځ او پولیسو په پلازمینه لاپاس کې د نظم د اعادې په مقصد د ګډو عملیاتو پیل اعلان کړی دی. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونۍ څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برکسل کې د افغانستان د انتخاباتو او سولې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډیر ژر اعلان شي. هغه زیاته کړه چې د دې پروسې ټاکنې کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. میرمن موګیرینی له افغان سیاستوالو وغوښتل چې له انتخاباتو وروسته د مشروع حکومت د جوړېدو په هڅو کې برخه واخلي، څو راتلونکی مشروع حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان والي لطفالله عزیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر وړاندې خنډونه هم شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی قواقیت داره طرف مرکز شهر درزاب شاه کاملا معین فرش شده که از اراضی بسیار کوهستانی است که در جای استایسا باید تطهیر بکنن تا ساحه را باید پاکاری بکنن باز پیش برون.
د جوزجان والی ویل چې په عملیاتو که طالبانو ته هم مرگ ژوبل اوخته ده، خو دقیقه شمیره یې ونه خوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له وست انډیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له وست انډیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې درې وړه یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر را روانې دوشنبې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریزې لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل ده چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د وست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ملي لوبډلې په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له وست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه کېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په عراق کې د بشري حقونو د څار یوې ټولنې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهرهچیانو ترمنځ په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. دا مرګ ژوبله هغه مهال پیښه شوه چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف پرون په یو خبري غونډه کې جنایتکاري ډلې په دې مظاهرو کې په ګډون تورنې کړې. په سلو کې 99 مظاهرچیانو تشدد نه دی کړی. دوی په ازادۍ سره خپل نظریات وړاندې کړل، خو یوه وړه ډله غله جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زموږ پر ځواکونو حملې کوي. له تیرې میاشتې راهیسې چې په عراق کې دا اعتراضونه د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر وړاندې پیل شوي، لږ تر لږه 320 تنه اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د بولیویا پاوز او پولیسو په پلازمینا لاپاس کې د نظم د اعادې په مقصد د ګډو عملیاتو پایل اعلان کړی دی. د عملیات وروسته له هغه پیلېږي چې د پخواني ولسمشر ایوو مورالس د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د پلازمینې په لارو کوڅو کې نښتې وشوې. مورالس چې د بولیویا د اصلي اوسیدونکو یا بومي وګړو له منځه لومړنی منتخب ولسمشر و، د تیرې میاشتې په لانجمنو انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو له کبله له نږدې دری اونیو اعتراضونو وروسته د یکشنبې په ورځ استعفا ته اړ ووت. هغه خپله استعفا ډېر ژر وروسته له هغه اعلان کړه چې پوځ هم پر معترضانو اورګډ شو او د پوځ مشر له ده د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ابرارت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې د مورالس د سیاسي پناه غوښتنه منلې ده، خو ښاغلی ابرارت ونه ویل چې مورالس اوس په کوم ځای کې دی. او کیف او روس پلاوی بلتون پال وای د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړی کرخې خپل ټول سرتیری او وسلې استلی دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغه اقداماتو یو برخه ده چې کولای شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره ور کړي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي له 14,000 زیات وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونه د اوکراین پوځ ویلي ځواکونه د نومبر په 11 غرمه مهال د دونیتسک له پیتریفسکي سیمې پوره په شا شول. دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اورېدو ته رابولم. یو جګپوړي افغان چارواکي ویلي دي چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. د چارواکي چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقاني د هغه ماما حاجي ملي خان او حافظ رشید عمری خوشی کیږي نه، بلکې امریکایانو وعده ورسره کړی ده چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دا امنیتي چارواکی زیاتوي چې د دې کسانو په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو او له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د لارې هوارولو وعده کړې ده. د امنیتي چارواکي ونه ویل چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې دوی په دوو یا دریو ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 60 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس، په 2016 کال کې له کابله تښتولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه غوښتنه وکړه چې د دغو دوو یرغمنو په خوشې کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه او ورته ویل چې په دې اړه به ډېر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. دا شبکه د طالبانو یوه څانګه ده چې بنسټ یې جلال الدین حقانی، پخوانی جهادي قومندان ایښی و او د لویو او خونړیو حملو په ترسره کولو مشهوره ده. د جلال الدین حقانی له مړینې وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی له نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم مشر دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه یې ګڼ راپورونه برابر کړي دي وایي چې انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچي پلاوي کې شامل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملي خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. ملي امنیت اداره وایي چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهر دی او خپل شبکې ته د مالی سرچینو د برابرولو مسولیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قومندان او په قطر کې د ډیره طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. متحده ایالاتو په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو په تور ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړي او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجي ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي د پاکستان یو جګ پوړی پوځي او ملکی پلاوی ظاهرا د هغې ترنګلتیا د سړولو په تړاو کابل ته راغلی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د پاکستانی پوځیانو له ادعا شوي سپکاوي وروسته ټوکېدلې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم د دې پلاوي د کتنو او د خبرو اجنډا په اړه ډېر جزئیات نشته، خو د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو ځلی بیا پر یو بل د تورونو لګول پیل کړی وو. په سرمقاله کې راغلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع هلته پورته شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان استخباراتو یا ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره بد چلند کړی. د سرمقالې لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د ISI مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی اوس د همدې موضوع د کابو کولو او د اړیکو د بیا رغولو لپاره کابل ته راغلی دی. هشت صبح ورځپاڼې بیا لیکلي د ټاکنو کمیسون باید د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو ته قناعت ورکړي. وړاندې راغلي د ټاکنو کمیسون وروستۍ پریکړې د نوماندانو غوسه راپارولي او د دې وضعیت د کنټرول لپاره باید د نوماندانو قناعت حاصل شي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د ستونزو د هواري لپاره لږ تر لږه باید د کمیسون د غړیو ترمنځ ستونزې هواري شي، ځکه د دې کمیسون یو شمېر غړي خپلو کې سره جوړ نه دي او دا حالت روان وضعیت لا کړکیچن کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ټاکنو د پایلو پر ضد او یا هم د رایو له بیا شمېرنې د ځینو ټاکنیزو ټیمونو بایکاټ سختې اندېښنې راپارولي او له دې سره سره په رسنیو کې د ټاکنو پر ضد د ناوړې دسیسې او په ټاکنیز نظام کې د یو کاندید په ګټه د بهرنیو د لاسوهنې هڅې نورې هغه څه دي چې په ملي او نړیواله کچه د ټاکنیز نظام حیثیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په همدې حال کې یو شمېر ډلې او مغریزې رسنۍ دې تلمن وهي چې ټاکنې بدنامې، بې پایلې او یا د تېرو ولسمشریزو ټاکنو سناریو تکرار او ټاکنې بحران ته یوسي. د سرمقالې لیکونکي په باور وروستیو اندېښنو ته په کتو اړتیا ده چې د حکومت اړوندې ادارې لاس په کار شي او د ملګرو ملتونو له دفتر سره دې په ګډه ټولې هغه لاسوهنې چې ټاکنو ته زیان رسوي بندې کړي.
د خبری ورخه ورستای راپور یو نړیواله مسله ده. د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي چې په ایران کې په یو نه اعلان شوی بټۍ کې د یورانیم بیلګې موندلې دي. د سازمان په خپل یو راپور کې دا خبره کړې خو دغه بټۍ نه ده ښودلې. د راپور د سازمان غړو هیوادونو ته رسیدلی او لویدیځو رسنیو د نومبر په 11 نیټه لیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د ایران په یو نایلان سوي سایت کې د یورانیم بیلګې موندلې دي. اسرائیل وړاندې ایران تورن کړی چې اټومي فعالیتونه یې په یو نایلان سوي سایت کې چې د تهران په څنډو کې په تورقوز آباد سیمه کې دی پیل کړی دی. د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران د ټیټې سطحې غني سوي یورانیم زیرمې لا هم د 2015 کال اټومي تړون پر خلاف د پرمختګ په حال کې دي. دغه سازمان تاییدوي چې ایران اوس هم د فوردو اټومي بټۍ د یورانیم د بډاینې چارې پر مخ وړي چې دا کار هم د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اټومي تړون پر خلاف بلل شوی دی. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا موګرینی د دوشنبه په ورځ په برکسل کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران دا ډول فعالیتونه د اندېښنې وړ دي.
We also commented the
دوی د ایران له لوري ورستای اعلان چې په فوردو بټی کې د یورانیم د بډاینې د بیا پیل دوه پاړه کړي زموږ یو لوی اندېښنه ده.
That is of a major concern for us.
د بریټ